کنو هیوادونو له اقتصاد سره سیالي ته جوګه شي، باید حکومت د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې جوړ اصلاحات راوړي. د افغانستان بانک رئیس عبدالقدیر فترت چې د یک شمې پورس په کابل کې له خبريالانو سره خبرې کولې، وویل د نړیوال بانک د هغه کلنی راپور لمخې چې پکې د نړۍ د 103 هیوادونو اقتصاد پرتل کیږي، افغانستان په 2010 میلادي کال کې پرمختګ کړی او 106 ځای خپل کړی. ښاغلی فترت زیاته کړه چې په دغه نړیوال راپور کې د اقتصادي چارو لس څانګې سره پرتل کیږي، چې په دې کې د سوداګرۍ د راکړې ورکړې پیل، د ساختمانۍ د جواز اخیستلو پړاوونه، د کارکوونکو ګمارل، د املاکونو ثبت، اعتبار موندل، د پانګوالو خوندیتوب، د مالیاتو ورکول، په بندرونو او پولو کې سوداګریزي اسانتیاوې، د قراردادونو پلي کول او د سوداګرۍ بندول شامل دي. د افغانستان بانک رئیس وویل په دغو لسو څانګو کې افغانستان د وړو پورونو یا اعتبار موندلو، املاکونو او د سوداګرۍ د ثبت یا پیلولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی، چې له دې پرمختګ سره د 350 هیوادونو څخه مخکې شوی دی. خو ده وویل په پاتې نورو وو برخو کې افغانستان د پرمختګ پر ځای ځینې وخت په شاتک هم کړي، او په دې برخه کې باید دولت جدي پاملرنه وکړي
تر څو چې ډېر زیات ستپونه وي او تجار مجبور دي چې مختلفو ځایونو ته لاړ شي، او هلته خلک یا په خپل وظیفو باندې حاضر نه دي، یا دا چې هلته ریفورم نه دي، یا تجارت پلوي خلک هلته مقرر نه دي. بعض ځایونو کې دي رشوت او دي دغه لپاره تجار ځورول کیږي. نو دغه ډول ټول مسایلو باندې هر اړخیز کتنه باید وشي، او بیا د ټولو ستونزو لپاره هر اړخیز پلان باید برابر شي. دغه د زموږ وړاندیز کومه تجربه چې موږ په مرکزي بانک کې تکرار کړی دی یا په ایسا کې شوی دی، هغه تجربه باید په نورو برخو کې هم تکرار شي.
د زیاته کړه په هغه څه کې چې د افغانستان اقتصادي پرمختګ له ګواښ سره مخ کیږي، هغه په دې هیواد کې ناامنی او د پانګوالو نه خوندیتوب دی. خو دی وایي په هر حال هڅه کوي چې اقتصادي اصلاحاتو ته وده ورکړي. د دې هڅو په لړ کې وویل له دې وروسته به په ټول افغانستان کې د افغانیو د زړو نوټونو تبادله هم وشي.
خلک هر وخت چې فرصت لري او وخت لري بانکو ته راشي او خپل زړې نوټونه بانکونو ته ورکړي، او موږ د هغه په مقابل کې نوي بانک نوټونه هغوی ته ورکوو.
که څه هم په افغانستان کې د آزاد بازار اقتصاد نوې تجربه ده او په دې وروستیو کلونو کې نړۍ له سخت اقتصادي بحران سره هم مخ شوي، خو د اقتصادي چارو د کارپوهانو په اند افغانستان په لږه موده کې وتواني چې د اقتصاد په ډګر کې د سیمې له هیوادونو سره د سیالۍ جوګه شي او اقتصادي بحران پرې هم دومره اغیز ونه کړي. دوی وایي که په افغانستان کې پانګوال خوندي وي او اقتصادي چارو کې اصلاحات پلي شي، نو دا هیواد به د اقتصاد له پلوه په سیمه کې ځانګړی ځای ولري.
و موریدل چې د افغانستان بانک رئیس وی د نړیوال بانک د 2009 کال د کلنی راپور لمخې چې د نړۍ د 103 هیوادونو اقتصاد پکې پرتل کیږي، افغانستان پرمختګ کړی او 106 ځای خپل کړی دی. بیا هم د پرمختګ او د بیا رغونې په موضوع کې تمکیږو. په نورستان ولایت کې د ملي پیوستون د 4 بیلابیلو پروژو کار بشپړ شوی او د استفادې لپاره د سیمې خلکو ته وسپارل شوی. په دې پروژو کې کلیوالي سړکونه، د خیاطۍ کورسونه، پلچکونه او د څښلو د پاکو اوبو سیستم شامل دی. په دې اړه نور له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په راپور کې اوري.
د نورستان د ملي پیوستون مشر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته د بشپړو شو پروژو د څرنګوالي او پر هغې د شوي لګښت په اړه وویل.
دا پروژې په واما، ویګل، ننګراج او دوه ولسوالیو کې دي. برق وړې پروژې دي، کانالونه دي، پایپ سکیم پروژې دي. 3 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې دي. 1.5 فامیله د دې نه ګټه اخلي.
هغه ول د 13 کالو پر مهالي په لسګونو نورې غټي او وړي پروژې د غټي خستنې د پاره ولسته سپارلې دي.
ټولې پروژې چې موږ نورستان کې درو 301 پروژې لرو. 103 پروژې زموږ تکمیل شوي پروژې دي. 3 پروژې زموږ په کم دیش کې د امنیت له وجې ولاړې دي، توقف. 115 پروژې زموږ روان دي.
خاغلی وحدت وای چې په نورستان کې د ملي پیوستون پروګرام له پیل څخه وړاندې ګڼو کلیو ته د پیاده تګ لپاره لارې نوي موجود، او خلکو به په ډیره مشکله خپل ناروغان په جنازو او بازوګانو کې ډاکټرانو ته رسول، او همداراز به یې د اړتیا وړ شیان په ډیره ستونزمنه توګه کورون ته انتقالول. هغه زیاته کړه چې د سکلو پاکو اوبو او د ځمکو خړوبولو په لاره کې هم ډېرې ستونزې درلودې، او د ملي پیوستون د پروګرام په برکت د خلکو ډېر مشکلات تر یو حده حل شوی دی. در واما ولسوالی یو تن وسیدون کی محمد یوسف ازاده راڈیو تا ویل چی دوی ده ملی پیوستون ده پرگرام پا همکاری ده برخنا تولیدون کی یو جرنده او ده خیاته یو پروژه بشپڑه کری او وستری پسلگون کورانه گت آخلی.
ملی پیوستون پا پرگرام که من یو برق بشپڑه کری ده پورا تقریبا 200 کورانه ده برق رسیده لیدی. دیر خوشحاله من ده وسط پر ترتان که ناستو من ده بلکل ورانده پشان ده پول پداغه که ناستو اوس برق پورا جور شوی ده خلق هم خوشحال ده ما شما نمیران ده زمان نمیران شوی ده ده برق چنگ جور شو زمان خیاتی پروگرام ده ماشین پدغه که ده زمانو پروگرام ده بشپده کرده ده چلو زمانه مراغون که ده کلینا اغو تا چه تعلیم ورکا زمانو کم چه مالیم و اغو
نورستان ده هیواد پا خطیس که تر طول لری پروت او غرانه ولایت ته چه و سیدون کی پر کرکیلا او مالداره بختی او ده جون لگن و اسانتی او چخا بی برخی دی
پا نورستان ولایت که مو ده بیارغونی ده پروژو پا اروا ورده ده نورستان نزو ننگرهار تا پا ننگرهار که پرون ده ده ولایت والی گلاغاشی زیهاغ ده درونتی ده برکناکوت یو ترانسفرمر پرانیس چه ده نیم میلیون دلار رو پا بایا خستل شوه ده ده درونتی ده برکناکوت ده بیارغونی چار ده امریکا لخوا ده لس میلیون دلار رو پا لگخت پیل شوه ده پا دیاره نور حال جلال آباده ده ازادی رادیو ده خبریال پرابور که واوری
امریکا د مرستو د پراختیا ادارې په لس میلیون ډالر مرسته د ننګرهار د درونټي برېښنا بند په راتلونکي یو کال کې ترمیمېږي. ننګرهار والي ګل آغا شیرزي په دې مناسبت د 15 لکه ډالر په بیه یو ترانسفارمر پرانیست. د دا وخت وویل
چې دا افتتاح مو وکړل د ننګرهار د برېښنا په رابطه چې دا ترانسفارمر نوی ترانسفارمر د 15 لکه ډالر په شاوخوا کې چې قیمت لري دا ما افتتاح کوي او تقریبا دوه نیمې میاشتې کېږي چې د پورتروبینور باندې باندې کار شروع دی چې یو تربین مخلص کړی دی چې هر تربین زمیش چه وقت نیستی نو دا دیه تربینو بم تاسی و گواری چه دا 5 میلیون دلار رو پا شاخوای که دیو سیدی لخواست کرکوسی ویدی چه دوی کمپنی چه و امریکای کمپنی دا ایو روسی کمپنی دا دا برشنا دا تولید پرابیتا نوی تربینو نلگی چه مخ که دا دیه زرپیت یه ولس میگا واتو برخو او پیران با پدا اینده یو کال پا شاخوای که با 15 میگاواتو دا برک تولید زیاد
برېښنا رئیس انجینر ریدی ګل وویل دغه بند په ترمیم سره به د ننګرهار د برېښنا کوټ ظرفیت اوچت شي.
د امریکا د خواره 10 میلیونه ډالر د سعودي د خواره چې دا قرارداد د الهام کمپنی سره شو الهام د آی پی کمپنی سره په شریکه د دې باسادي چې د توربینونو طاقت به لوړیږي.
یوازې جلال آباد ښار 1.5 میګاواټه برېښنا ته ضرورت لري خو د ننګرهار د برېښنا رئیس وویل له نغلونه لغمان او ننګرهار ته هم د برېښنا د لین د غځولو کار پیل شوی او په راتلونکو 3 میاشتو کې به تر 1500 میګاواټو پورې برېښنا لاغه خوانه هم راورسیږي.
مخکې له دې چې ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام درته خپور کړو دوه سیمه ییز او نړیوال موضوعات رااخلو. د سعودي عربستان او ایران حکومتونه په دې خبرې کوي چې د اسامه بن لادن لور ته څنګه لار برابره کړي چې له ایران څخه ووځي. دا خبر شرق الاوسط ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ خپور کړ. نور جزئیات د جرمني خبري آژانس په استناد د صالح محمد صالح په راپور کې واورئ.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده سعد الفیصل شرق الاوسط ورځپاڼې ته وویل د اسامه بن لادن لور ایمان بن لادن د سعودي عربستان په سفارت کې ده. هغه وویل موږ فکر کوو چې دا یوازې یوه بشري موضوع ده. د ایران له چارواکو سره په خبرو لګیا وي چې په دې مسله کې یوه موافقې ته ورسیږو او ایمان ته د وتلو زمینه برابره کړو. الفیصل زیاته کړه چې نه غواړي دا موضوع سیاسي رنګ خپل کړي، مسله نوره هم پیچلې سي او له تهران څخه د ایمن بن لادن وتل وځنډیږي. د عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سعد الفیصل دا بیان لومړنی حکومتي عکس العمل دی چې په عامه څرګندیږي. له سعودي عربستان څخه خبرېدونکي شرق الاوسط ورځپاڼې تېره اونۍ راپور ورکړ چې ایمن بن لادن 3 اونۍ په سفارت کې ساتل سوی او نه ده توانېدلې له هغه ځایه ووځي. ورځپاڼې لیکلي هغې له خپل ورور عبدالله سره چې په عربستان کې اوسېږي خبرې کړي دي. ایمان ویلي چې دا او 15 ورونه یې له خپلې یوې مور ام حمزه سره یو ځای له 2000 لومړۍ میلادي کال راهیسې چې امریکا پر افغانستان یرغل کړی په ایران کې ساتل کېدل. ایران ویلي دي ایمان آزاده وه چې هر چیرې ولاړه سي خو سعودي عربستان د هغې هویت نه تاییداوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان رحمین مهمان پرست په دې اړه د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا ته وویل تر اوسه پورې د سعودي عربستان سفارت داسې کوشش نه دی کړی د هغه چا هویت تایید کړي چې ځان د اسامه بن لادن لور معرفي کوي. د اسامه بن لادن کورنۍ شرق الاوسط ورځپاڼې ته ویلي دي دوی له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د خپلې کورنۍ د ورکو سویو غړو په اړه معلومات نه لري چې ګمان کېده دوی به په افغانستان کې وي.
و موردل چې د سعودي عربستان او ایران چارواکي په دې اړه خبرې کوي چې د اسامه بن لادن لور ته څنګه لار برابر کړي چې له ایران څخه ووزي. څو ورځې مخکې د پاکستان په قبایلي سیمه د لکه مراوت د شاه حسین خیلو په کلي کې د والیبال د لوبې په مهال ځان وژونکي حمله وشوه او شاوخوا سل کسان یې ووژل. دا چې د سیمې خلک په کوم حالت کې دي او څه اراده لري په دې اړه د اسوشیټد پرس اژانس یو تحلیلي راپور خپور کړی. مهمې برخې یې له جانقه الکوزیناورو.
د لکی مروت قومي مشران وای د سیمې خلک به د طالبانو او افراطیانو مخالفت ته دوام ورکړي. د جمعې په ورځ یو ځان وژونکي په چاودېدونکو موادو بار موټر د والیبال میدان ته نږدې کړ او چاودنې وکړه چې شاوخوا سل کسان یې ووژل او یو زیات شمېر نور یې ټپیان کړل. د پاکستان پولیس وای حمله کوونکو غوښتل چې شاوخوا 250 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد د هغو قومي مشرانو په غونډه کې خلاص کړي چې د طالب وسلوالو په ضد د یو قومي لښکر چارې پر مخ وړي. خو چاودنه د والیبال په یو میدان کې وشوه او سخته مرګ ژوبله رامنځته کړه. چاودنه دومره قوي وه چې د میدان شاوخوا کورونه یې له خاورو سره خاورې کړل. د سیمې یو اوسیدونکی رحمدل خان چې د یو اویا کسیزه قومي لښکر مشر دی اسوشیټد پرس اژانس ته وویل د سیمې خلک سخت خپه او په بیرې کې دي. دی وایي خلک له حکومت څخه غواړي چې د دوی امنیت دی وساتي. رحمدل خان وایي د دوی قومي شورا به د هر ډول تروریزم په ضد د خپلو خلکو په څنګ کې ودرېږي. اژانس لیکي له دوو کلونو راهیسې د پاکستان په شمال لویدیځ کې چې د پولیسو شمیر پکې کم دی او یا هم کافي معاشونه او وسایل نه لري په خپل خلکو د خپلو سیمو د امنیت لپاره ملاوي تړلي او د وسلوالو په ضد جنګیږي. د پاکستان حکومت هم قومي لښکرې هڅوي او ویل کېږي چې په ځینو سیمو کې د دې لښکرو کارونه ډېر اغېزمن هم دي. د بلګې په ډول قومي لښکرو تیر کال په باجوړ کې د وسلوالو په ټکولو کې د پاکستان د پوځ ملاتړ وکړ. اژانس زیاتوي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د شخړو د زیاتېدو یو علت دا ده چې وسلوال د قومي مشرانو سرونه پرې کوي. د وحشت او ډار د فضا په ایجادولو سره د قدرت یو ډول خلا هم رامنځته کوي. د شاه حسن خیلو کله چې جنوبي وزیرستان ته نږدې پرته سیمه ده او خونړۍ ځان وژونکي حملې وځپه داسې سیمه ده چې اکثر اوسیدونکي بزګران او کاریګر دي. دې خلکو د خپلې سیمې د امنیت په مقصد د ځوانانو یو قومي لښکر جوړ کړی چې شمیر شاوخوا زرو تنو ته رسیږي. د سیمې قومي مشران وایي خلک د حکومت زیات ملاتړ ته اړتیا لري. د جمعې د ورځې ځان وژونکي حملې د سیمې خلک سخت ځورولي او یو شمېر د انتقام په فکر کې دي. د شاه حسن خیلو د کلي یو 25 کلن ځوان نقیب الله وایي د کلي خلک ډاران نه دي. دوی به جنګیږي، مړه به شي، خو هیڅکله به هم تروریستانو ته تسلیم نه شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم تاسو رابولو د ازادي راډیو 19 پروګرام اورئ. دوته
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه پرېږدي.
اعتبار درلودو.